السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې ام په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او د روسیې د نړۍ په اړه زموږ ریپورټونه لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان الیکشن ټریبیونل د ریلوی د وزیر خواجه صاد رفیق په حلقه باندې شوی انتخابات کل ادم ګرځولې دي په قطر کې د افغان حکومت او طالبان واستازو ملاقات کړی دی په هند کې بلتون پال وسلوال واته تنه هندي پوځیان وجلې دي د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل الیکشن ټریبیونل د پنجاب دوا حلقو ان یو سل 25 او پی پی یو سل 55 نتیجې کلادم ګرځولې دي په ان 25 حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خواجه صاد رفیق کامیاب شوه وو چې بیا د ریلوی وزارت ورته حواله شوه دی الیکشن ټریبیونل ویل دي چې په دغه حلقو کې داندلی ثابته شوه ده او په حلقه ان یو سل 25 باندې ته تحریک انصاف امیدوار حامد خان تور لګولې وو چې دغه تاکید عام انتخاباتو کې درغلی شوه ده الیکشن ټریبیونل الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په یادو دواړو حلقو بیا انتخابات وکړي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه دزبندۍ په اړه خبرې کړې دي د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت په بیا ملاقات کوي د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته یې په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس تانګدی په مشرۍ د طالبانو اته تنه وفد د افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې د طالبانو د استاد چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي زیاته کړه افغان وفد ورته د جګړې د بندولو او د آئین د منلو بلنه ورکړه خو طالبانو ونه منله ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرني ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي د سواد په خبر کلی کې نه پیژندل شوی وسلوالو د ځای امن کمیټې غړو د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار اکبر علي ناچار په ډزو وجلې دی د رحیم آباد پولیس ثانی یو چارواکي متحر خان مشال لري تو ویل 13 په وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخښ کړو چې د ماسوتان د بانځنا کور تروان وو متحر خان زیاته کړه
نامعلوم کسانو په دبان د ډزې کړې دي د هغه د وجې د پاتشې د فټم باندې وزمونږ پولیس نفرې په موخه باندې موجوده ده حالت سرچ اپریشن هم شروع دی مزید د ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی د وی ڈی سی ممبر هم اوس د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړو جی
وسلوالو طالبانو د اکبر علی ناچار د وجنې پړه په غاړه اخیستې ده قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې په خوانی مشر سکرتر اجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولسته د انصاف ورکولو لپاره حکومت د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی د اتوار پر ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اجاز قریشی وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو بخوا او شش پېته عرب روپۍ لګښت کیږي نو موړي زیاته کړه
ټول چیزونه تړلې دي دوی باندې چې کله د کنسنسس پیدا شو هغه په شان کوو خو مونږ بګینینګ دا کړی دی چې سوره لیوی دی امیډیټلی مونږ به 4000 لیوی والا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک چې کله فیصله وشي چې دا به نارمل چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس جیل او جوډیشي په کار دی چې مونږ سره دا فورس وي چې امیډیټلی مونږ امتیمت کړی
د یادونه وردا چې په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو اعلان کړی وو چې لا تر اوسه مدي شوی نه دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي بریدی یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلاړولې د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي د پیښه کې دوه تنه وجل شوي او 15 ژوبل شوي دي د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر لوی سارنوالۍ د کارکونکو د ګاډي مخې ته ځان الوزولې ده خاغلی رحیمی زیاته کړه چې د برید اخکار شوي کسانو کې زیاتره خزې شامل دي وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منلې او په دې کې زیاتو کسانو ته د جوبلې اړولو ادا کړی د هندوستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوځي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه اته عسکر وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي. نن د هند پولیس چارواکو ویلي د برما د سرحد سره نږدې ناګالینډ نومي لرې پرته سیمه کې پرون وسلوالو د بمی برید نه وړاندې په پوځیانو ډزې کړې دي. یو چارواکي ویلي د دې پیښې نه پس څلور پوځیان لا درکه شوي هم دي. پولیس وایي د دوی شک دی چې غیر قانونه ګرځول شوي د ناګالینډ سوشلیسټ کونسل ډلې دا برید ترسره کړی وي. د هندوستان په شمال مشرقي اووه ریاستونو کې په لسګونو قبایلي ډلې او د هغوی ملیشاوې موجود دي چې له وجې دغه سیمه د بیلتون پالو د تشدد سره مخ ده. په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه د ملګرو ملتونو اعلی چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او انساني حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده. د اتوار په ورځ خپور شوي دغه بیان کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون د ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور د تنظیم مشر آریانا بوکووا او د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د کمیشنر مشر زید ارادل حسین ویلي په کار دي صحافت په یو ښه چاپیر چل کې وده وکړي چېرته چې خبري اعلان په امنیت کې بې له مداخلته په ازادۍ سره خپل کار کولی شي. او وروستی خبر دا چې د یوکرین په ختیځه برخه لوهانس کې دوه یوکرینی پوځیان د ماین چاودنه کې وژل شوي دي او درې نور جوبل شوي دي. په لوهانس سیمه کې د یوکرینی پوځ مشر ویلي چې د حکومتي ځواکونو یو ګاډی په یاده سیمه کې د سړک د غاړې په ماین باندې ختلی دی. دغه سیمه کې د ډېرې مودې راهیسې روس پلوه بیلتون غوښتونکي د حکومت سره په جنگ اخته دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه نن د ګل په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.25 روپۍ غستی کیږي او په 2.25 روپۍ خرڅیږي. یو پوند په 2.55 روپۍ او 2.55 روپۍ. یو یورو په 2.44 روپۍ او 2.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.45 روپۍ او په 2.40 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.50 روپۍ او په 8.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اغستی کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین خو بنو او پېښور کې به وریځ وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کمه 14. پېښور او بنو کې 24 او 24 درجې سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور انتخاباتي ټریبیونل د پنجاب په دوو حلقو نتیجې غیر قانوني ګرځولې دي. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د ممکنه اور بند په اړه خبرې کړې دي.
زما په نظر باندې د امن لپاره لار هوارول شي ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې په هغه کې خپل رول لوبوي.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې نن د فاټا سیکریټریټ مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې.
هو ډیره د افسوس خبره ده چې د فاټا سره کوم نه انصافي په هر لیول کېږي. زه د ایجوکیشن په لیول نه په هر لیول کم د هغوی سره نه انصافي کېږي.
د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو مرحله واره واپسی روانه ده خو زیاتره خلک د رجستریشن مسالې لري. دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. د پاکستان انتخاباتي ټریبیونل د پنجاب په دوه حلقو نتیجې غیر قانوني ګرځولې دي. الیکشن ټریبیونل د پنجاب دوه حلقو NA 155 او PP 155 نتیجې غیر قانوني ګرځولې دي او الیکشن کمیشن ته یې په دواړو حلقو د بیا وټونو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
الیکشن ٹریبیونل د ریلوے د وفاقی وزیر او مسلم لیگ نون پر ٹکٹ منتخب شوی د قومی اسمبلی د غړی خواجه سعد رفیق الیکشن ناقانونه ګرځولې دی او وایي د غلطه د ټګي ثبوتونه موجود دي. د خواجه سعد رفیق په ضد د تحریک انصاف حامد خان د مئی 2013 ټول ټاکنو کې د درغلې تورونه لګولی وو او الیکشن ٹریبیونل ته د دې د پلټنو لپاره درخواست ورکړی وو. د ګلپورز ټریبیونل خپل مختصر فیصله کې وې چې په ان یو سل 15 او صوبایي حلقہ پی پی یو سل 15 کې په اوو پولینګ سټېشنو د ټګي ثبوتونه موجود دي او یو یو ووټر شپږ ووټونه اچولی دي. د فیصلې تر مخه د ووټونو دوران د عملی لخوا بے ضابطګي شوې ده، نو ځکه دغه الیکشن کله دم ګرځوي. فیصله کې الیکشن کمیشن ته ویل شوې دي چې دوه میاشتو کې دي په دواړو حلقو بیا ووټونه وکړي. د فیصلې وروسته میډیا سره خبرو کې د حامد خان وکیل میا محمد حسین د فیصلې ستاینه وکړه او وی ویل
ما دا ثابت کړه چې ټګي څنګه شوی دا. ټګي د وټونو اچولو په وخت نه ده شوی، بلکې کله چې نتیجه تیارې ده هغه وخت ټګي شوی دا. د شپې د نواز شریف د تقریر وروسته نتیجې اسارې کړې شوې او سهار 10 بجو پورې نوې نتیجې جوړې کړې شوې.
بل طرف ته وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق وایي فیصله کې ښکار لیکل شوی چې ټګي نه بلکې بے ضابطګي شوی دا.
آج کا فیصلہ بنیادی طور پہ
د نن فیصله په بنیادی توګه د پریزایډینګ افسرانو او ریټرننګ افسرانو په ضد فیصله ده او جج صاحب خپل خبرو کې وویل چې حامد خان ټګي ثابت نه کړه، خو چونکه بے ضابطګي شوې ده نو ځکه دغه نتیجه کله دم ګرځوي. اوس به د راتلونکو فیصله زما ګوند کوي چې موږ سپریم کورټ ته ځو او یا که د الیکشن طرف ته ځو.
سپریم کورټ میں جاتے ہیں یا ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں؟
د الیکشن ٹریبیونل فیصلے او د خواجه سعد رفیق موقف ته د قانونی چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن پخوانی سیکرټر کور دلشاد وینا وا
دے کہ دا الیکشن عملہ ککڑ وی کل ہم امیدوار ٹگی نشی کولے او دا عملے پا وجہ بیا یو امیدوار تا گٹ رسی. نو سنگا چی ٹربیونل خپل فیصلہ کی ویلی عملے بے ضابطگی کڑی نو زکا دا غا الیکشن نا قانون گرزوی او دا دے فیصلے نقصان مسلم لیگ نون او خواجہ سعد رفیق تا وشو او زویم چی دے سرا بعد عمران خان دریز مضبوط شی.
عمران خان کا موقع جو تھا وہ مضبوط ہو گیا.
د نوموړي په خبره خواجه سعد رفیق سره سپریم کورټ کې د اپیل کولو حق شته، خو دې دوران با الیکشن کمیشن دوباره وټونه نشي کولی تر څو چې په دغه درخواست فیصله نوي راغلي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاسو د احتمالي اور بند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیلې ښودلې دي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لاره هواره شي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون او ورم ورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور له مخې د پرونۍ غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکي وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازی چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو 8 کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازی چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویې ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونۍ خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي. اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازی حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسؤلیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوو جګپوړو غړو یې مولوي عطاالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
دا احمد تکل. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز د خبرو اترو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری پرون په اسلام آباد کې کړې دي. دا هغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. تفصیل د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوس په قطر کې د یوې غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دی، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وویل،
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان،
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسهلیت کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناشتی دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی،
زما په نظر باندې د امن لپاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل دي چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې په دې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا او څیړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو دپاره زمینه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قطر کې د افغان چارواکو د طالبانو د استازو ترمنځ پرون دوه ورځنۍ خبرې بې له کوم تړونه پای ته ورسېدې. دواړه لوري په دې خبره یو خوله وې چې د مذاکراتو همداسې یو بل ډول به راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. رویټرز خبرې ایجنټس په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي یې درته نجیبه میر وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس لیکي د طالبانو استازو د یک شنبه په ورځ په قطر کې د افغان سیاسي شخصیتونو سره د دوهمې ورځې لپاره هم وکتل. د غونډې د یو ګډونوال په وینا دواړو خواو د ممکنه ډز بندۍ په اړه بحثونه وکړل، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه کومې موافقې ته سره ونه رسېدل. امریکا او پاکستان دواړو په قطر کې د بندو دروازو تر شا د طالبانو د استازو او د افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی دی. دغو مذاکراتو موخه په افغانستان کې د روان اړیګړې ختمول ښودل شوی دی. دغه غیر رسمي خبرې په قطر کې د بهرنیو چارو د وزیر په کوربتوب په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستانه د امریکایي او د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته جګړه زیاته شوې ده. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې بریدونه پیل کړي چې دغه جګړه د کندوز ښار څنډو ته رسیدلې ده. د یکشنبې په ورځ چې د دوحه په ساحلي ښار الخور کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ خبرې ختمې شوې، نو د دواړو لورو مشران په خندا او مسکا د غونډې له تالاره راووتل خو د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. د دې باوجود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر په قطر کې د دغو مذاکراتو پخلی کړی خو په خپل افغان حکومت په دې اړه څه ډول رسمي بیانیه خپره کړې نه ده. یو طالب ګډونوال په ټلیفون رایټرز اژانس ته وویل د طالبانو اته کسیزه پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ کې د افغان چارواکو سره نیخ په نیغه خبرې وکړې. دغه تن د نوم نه ښکاره کولو په شرط اژانس ته وویل کله چې مذاکرات پیل شول نو طالبانو خپلې غوښتنې په لیکلې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې. دی وایي بیا آزادې خبرې پیل شوې او افغان چارواکو او همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غنی تره قیوم کوچی له دوی وغوښتل چې ورباندې وکړي. رایټرز اژانس ته طالب مشر دا هم ویلي چې قیوم کوچی طالبان د ورونو په نامه یاد کړل او ورته یې وویل چې افغانستان ته راشي او د اساسي قانون احترام وکړي. نوموړی وایي تر څو له افغانستانه نړیوال ځواکونه وتلي نه وي طالبان به ټوپک کېنږدي. د دې په ځواب کې افغان چارواکو ویلي اکثره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او که طالب بان جګړه ختمه کړي نو پاتې نور بهرنیان چې دا مهال د روزونکو په حیث په افغانستان کې پاتې دي به هم ستانه شي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د کوم تړون نه پرته ختمې شوې. یوازې په دې خبره دواړه لورې یو خلول چې په متحده عرب اماراتو کې به یو وار بیا خیر روانه میاشت د ډول مذاکرات ترسره شي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
پا درې نیمو بجو
سروه
پا سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات له منګورې ښار سره نږدې په کمبړ کلي کې د ځایي امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومېده او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړی و تېره شپه وسلوالو په ډزو وژلی دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈی تو ویل چې تیره شپه مسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصر گندا وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د مسخوتن منځنه کور ته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسل لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسوتن مول چې کله وشو دی په مانځه کې او د مانځه نه پس چې کله راپاره شوی دی کور ته را روانو په دغې کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړي دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفرې په موقع باندې موجوده ده. هلته سرچ اپریشن هم شروع دی د دې ملزمانو گرفتارې هر قسم کوشش جاری دی. دی وی ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړو دي.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وایي چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېره افسوسناکه کړه ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلی دي چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې او په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هېڅ قسم سره عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي چې
اکبر علی ناچار په داسې حال کې د وسلوالو په ډزو وجره دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجلی و چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورټ تاسو ورې دوست ولاړ شو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوو د تیرې ورځې په نښتو کې د پوځ یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې هم تیرې ورځ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستې د وسلوالو د برید په یو جلا پیښه کې دوه سرتیري زخمیان شوي هم دي. نور تفصیل د سلام محسود نه اورو.
پڈیرا اسماعیل خان و وانک شد خفیہ ادارے پسولی وزیرستان کے دے پولیٹیکل انتظامیہ چارواکی او پسیما کے موجود مسعود طالبون ویائی چھ دے امنیتی فورسز یو اولدار آغا وقت و جلائش چکل طالبانو دے سولی وزیرستان سرا روغا پکی پوسٹ بندے گئی زمال دے پنزیش پیش بجے پا مانز کے پسنائی پر لیا بیڈرزا ٹھپک بندے پا نقشا کان او جلائی سر تیرائی پا زخا ووشتالی پا دگی رنگ پا وانک شد خفیہ ادارے یو چارواکی دنوم نہ جوا تولو پا باور و مانلا چپ داغا ورز مس پیشین درے بجے دے سویلی وزیرستان سرحدی سیمے انگور اڈے سرا نجدے نہ سرگندا کسانو دے امنیتی فورسز بوش نری پا پوسٹ یو تو غندائی ور وداغا چپ نتیجے کشی پا پوسٹ شے موجود و سر تیری سخت پر ارجلی شوال پا بل پا لو نن گئی زمال دے مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود دے ٹیلیفون پر لیکا پر سرا روگا کشے دے وجلی سر تیری ذمہ واری قبل اولو سرا دا دبا ہم وکرلا چپ داغا ورز دے دوی ملگریو دے شوال سپین پنگائی پر سیما کشے دے امنیتی فورسز آغا سر تیریو تا پمزکا کشے خندی بم اور وچا واوا چکومو دے فورسز نجدے پوشتا پچالور خرونو بار اوبرا سوالے چپ نتیجے کشے دا سالور سر تیری دے دو آغو وسلوالو سر تیریو پر شمول پر آغا زائی وو جل شول چکم دے دوی سرا پا بدرگے روان وا دیوے بلے اتلے پا مطابق دی اتوار پا ورز دے ٹانک پا سیمے گو ملک شے نا سرگندہ کسانو دے سویلی وزیرستان لیویس فورس یو سر تیرہ شافیولا ووشتلی مڑی کا ملزمان دے مکینا پا تیشتا کشے بریالی شول دے سویلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ یو چارواکی دا مرگ ترہ گری و بالالا خودگی چارواکی ہاں دے نم جوا تولو او جغ ریکارڈ کولو نام حضرت وکان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خبرونی پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډو چپو دو لزر یو سل دیرش پنځه لزر درې سو شپېته پنځه لزر اووه سو شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
مشال ریڈیو تاثر اس بلاڈ شو پہ خبر تھا پا پہ خبر کے نند قبائلی سیمو د سرکاری اسکولوں استاذانو د فاٹا سیکریٹریٹ مختا یو احتجاجی مظاہرہ وکڑا او د فاٹا سیکریٹریٹ مختا سڑک ہم د دو نیمو گھنٹوں لپارا تڑلے وو احتجاج کون کو د حکومت نا وختنا کولا چسنگا سلور کا لوڑان دے د خیبر پختونخوا پا مختلف سیمو کی د استاذانو ترقی شو وغیتا نور مراحت ورکل شو نو ہم دار انگا دے د فاٹا استاد ہم ورکل شی. نور تفصیل دا غلام غوث پر رپورٹ کے
پا پیخور کی دا گل پورز دا مظاہرہ دا قبائلی سیمو دا استازانو لخوا ترسر شوا او دوی دا فاٹا سیکرٹریٹ مخیتا دا ورسکروڑ یو اڑخ دا دونیمو گنٹو پوری و تڑلو او دوی لا چارواکو وختنا کولا چی دا هوی سر دی هم دا بندوبستی سیمو دا استازانو پرنگ سلوک اکڑی شی او دا صوبے دا استازانو پرنگ دی هوی لهم ترقی او مراعات ورکڑی شی. دا خیبر ایجنسی یو استاز سارگل وائی
ایک سات 2012 نا پکے پیکے کے دا ٹیچران و اپ گریڈیشن شوے دے وہ ٹھول خپل سمرا مراد دروسا پورے وہ آغا خستے دی ہو دیر دا افسوس خبر دا چھے دا فاٹا سارا کم نا انصافی پا ہر لیول کی گی زد ایجوکیشن پا لیول نا پا ہر لیول کم دا اغوی سارا نا انصافی کی گی
پا دے مظاہرہ کی دا قبائلی سیمو دا نارینہ استازانو ترسنگ خزینہ استازانی ہم موجود وے او دوی مشال ریڈیو تا ویل چھے پا قبائلی سیمو کی دوی پا سخت و امنیتی حالاتو کی ماشومانو تا سبق وائی او حکومت دا دوی دا ترقی او مراعاتو پا غوختنا سترگی پٹی کری دی
پا دے حالات کے پا دے حالات کی چمنگ دا سے زو مونگ لپک دی لپکا چی مونگ بل سے دا سے سپیشل الاؤنس را کی دا زمونگ جائز ہے کہ مونگ تنور کئی دا گاڑے سکولونا یا دا وزیرستان شو یا باجاور شو ممن شو دا پس حالات کی مونگ زوفی مل دی چی مونگ لپتم نہیں چی مونگ واپس کو لبا رازو یا نرازو
زنی نورو قبائلی استازانو پا دے مظاہرہ کی مشال ریڈیو تا
دوسرے شاخہ اسکول استاد بڑی پوسٹ پانے زما درویش نوم دے 20 سال جی زما بڑی پوسٹ پانے اوشو سر دے ایم سی تعلیم اور دو سپورے ما بی ایڈ کڑے دے ما ایم ایڈ کڑے دے اور تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژنر اور دو سپورے ما تک خپل حق ملاو نشو
د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د چارواکو سره د مذاکراتو او د چارواکو لخوا د یقین دهانې وروسته د قبایلي سیمو استادانو خپل د لاریون پای ته ورسولو. خو د قبایلي سیمې استادان وایي کچیرې د دوی د غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو په پاڼه باندې تاسو زمنګ ریپورټونه او ویډیوګانې کتل شي او البته تاسو رائے هم راکولی شي چې موږ د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره نور هم سمره کړو. او اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د درغلیو په تور د پنجاب په دوه حلقو ان ای 125 او پی پی 155 باندې ترسره شوې د 2014 کال عام انتخابات ناقانونه ګرځولي او د انتخاباتو کمیشن ته امر کړی چې په دغه حلقو د بیا انتخابات وکړي. د یادونې وړ ده چې په حلقه ان ای 125 باندې کامیاب شوی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی خواجه صاد رفیق تر دې دمه د ریلوې وزیر و. په دې حلقه د تحریک انصاف ګوند امیدوار حامد خان د درغلیو تور لګولی و. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه ډزبندۍ په اړه خبرې اترې کړې. د وسلوالو طالبانو زرایو ویلي چې د ملاقات پر مهال له افغان چارواکو سره د راتلونکي میاشت په بیا لیدلو سلا شوې دي. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و ویلي دي د محمد عباس ثانیزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخواني مشر سکرتار اجاز قریشي ویلي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي لسته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي برید دوه تنه وژلي او 15 یې جوبل کړی دی. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د لوی سارنوالۍ د کار کوونکو د ګاډي مخ ته ځان لوزولی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې ده. او د یوکرین په ختیځ لوهانسک سیمه کې د ماین چاودنې دوه یوکرینی پوځیان وژلي او درې نور یې جوبل کړی دی. د یوکرین په ختیځو برخو کې د تیر کال راهیسې روس پلوه بلتون غوښتونکي د حکومت سره په جنګ اخته دي چې پکې تر دې دمه د شپږ زرو نه زیات خلک وژل شوي دي.
لن خبرونه د منور شانه واردل. اوس با په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفری پابندیانې لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي. خو د روسه پورې څه مثبته نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیانې د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګی دی شي. ادارې اخیر کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. سلور وانو سبوله په دې لړ کې سکیس مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان سبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې دې کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد کې دې کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د سند صوبې دا د سیمه کې د جنج په یو بل څه بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او که هغه پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانی په یو لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته په ډیورنډ کرخه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غښتلي کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو ډیلی میل وسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان ډان وسپانه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. وسپانه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستان وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدامني خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. کی باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره څه زغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نزدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی پولیسو ویلي دي چې د روسیې وډله د مې په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمني ته داخله شوې ده. کرملین پلوه دغه ډلې د روس او دایي د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنګ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې د سایکلو زغل کولو او په جرمني کې د نازیانو د یو کیمپ ته د دورې پلان درلود. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي په جرمني کې د پولیسو په وینا د هیواد ته په سایکل تلونکو د روسانو یوه ډله داخله شوې چې د ماسکو نه تر برلینه د سایکل زغل برخه ده. ټاکل شوې چې دغه زغل به د مې په نهمه په برلین کې پای ته ورسیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې دغه ډله د مې په درېمه نیټه د آسټریا څخه جرمني ته داخله شوې. پولیس چارواکو په یاد ډله کې د شاملو کسانو شمېرې نه دي په ډاګه کړې. کرملین پلوه د روس د سایکلونو د مقابلو یوه ډله چې نایټ وولفز نومیږي د روس او دایي د اتحادیانو لخوا په دویم نړیوال جنګ کې نازیانو ته د ماتې ورکولو په یاد کې دغه سایکل ځغاستې کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین په جګړه کې په روس د مداخله تورونه لګول کیږي، ځینې اروپایي چارواکو د دوی پر دې پلان نیوکې کړې. د جرمني حکومت د هغو ځینو کسانو ویزې هم رد کړې وې چې په اړه یې له دغې ډلې سره د تړاو لرلو باور کېده. د نایټ وولفز په نامه د یادې ډلې یو غړي الکساندر شوپالوف د روسیو ریډیو ته ویلي دي دغې ډلې د مئ په څلورمه د میونخ بهر په یوه سیمه کې د نازیانو د کیمپ د دورې پلان لرلو. د رپورټونو تر مخه په سایکلو د ځغاستې د دې ډلې له پوټین سره د تړاو لرلو له وجې په مختلفو ځایونو کې ودرول شوي چې له وجې سفر له مشکلاتو سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د یووالي غوښتنه کړې ده. کیری دا څرګندونې په کینیا کې د امریکا په سفارتخانې په 1998 کال کې د بمی حملو د یادښت پر مهال وکړې. نور تفصیل د ملالې بشیر نه اورو.
په 1998 کال کې په کینیا کې د امریکا پر سفارت د القاعده ډلې په حمله کې چې په ختیځ افریقا کې د اسلامي سختریزو تر ټولو ناوړه حمله ګڼل کیږي 214 کسه وژل شول. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیروبي کې د امریکا پر سفارت د 1998 کال د حملو په اړه په یاد غونډه کې وویل هغه ترورستان چې د 1998 کال د اګست په میاشت کې پر سفارت حمله کړې وه په بشپړه توګه په خپل مقصد کې پاتې راغلل. د دې حملې مقصد دا و چې د کینیا د خلکو په زړونو کې بیره واچوي او امریکا د کینیا له وګړو څخه جلا کړي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې دغه ترورستان له هغې وجې ناکامه شول چې ترورستان به تل ناکامه کیږي. ویلي چې دوی یوه ودانۍ ړنګولای سي او له بې ګناه خلکو څخه د هغوی ژوند اخیستای سي خو دوی خلکو ته هغه څه نسي ورکولای چې ژوند د تیرولو وړ جوړوي. تیره میاشت له القاعده سره اړوند الشباب ډلې وسلوالو د کینیا په شمال ختیځ ښار ګاریسا کې په یوه پوهنتون کې شاوخوا 150 کسان وژل چې ډیری یې زده کوونکي وو. له دې حملې وروسته د دې هیواد په شمال ختیځ او ساحلي سیمو کې چې پکښې د مسلمانانو اکثریت دی د حملو لړۍ پیل شوې. د فرانسې خبري اجانس په وینا ښاغلی کیری کینیا ته د امنیتي همکارۍ په اړه د خبرو او ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي دوبه کې دغه هیواد ته تر سفر مخکې تللی دی. ښاغلی کیری نن د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا تا سره ولیدل. د ده د خبرو د ایجنډا په سر کې په سومالیا کې د القاعده سره اړوند الشباب ډلې په اړه خبرې شاملې دي. کینیا په جنوبي سومالیا کې زرګونو پوځیان لري خو بیا هم د پولیس شا او خوا د سختریزو له حملو سره لاس او ګریوان دی.
د ملالی بشیر رپورټ تاسو اوریده. د پاکستان د مذهبي امور وزارت د جمعې په ورځ نه په اسلام آباد کې په یو وخت د منځ د شروع کولو اعلان کړی دی خو د اعلان باوجود اوسم په پخواني وختونو بانګونه او منځونه کیږي. د مذهبي امور وزارت وایي چې په دې کې به دوه هفتې لګي او په دې لړ کې به د علماو او تاجرانو کمیټیانو نه مرستې اغستل کیږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د تیرې جمعې په ورځ اذان او مونځ لپاره یو وخت د ټاکلو اعلان باوجود اوس هم د مختلفو مسلکونو په پخواني وختونو د اذان ورکولو او مونځ ادا کولو سلسله روانه ده. حکومت دا اقدام په ملک کې مذهبي منافرت کمولو او اتحاد او اتفاق ته ودې ورکولو لپاره اوچت کړی وو او په دې لړ کې د ټولو مسلکونو د عالمانو یو لس رکنی کمیټې هم جوړه کړې وه چا چې په متفقه توګه د نظام صلات فیصله کړې وه. په اسلام آباد کې د دې سلسله د تیرې جمعې راسې د امام کعبه په امامت کې شروع شوې وه چې پکې د پاکستان در په شمول په زرګونو عام خلکو ګډون کړی وو. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د مذهبي امورو د وزیر مشیر پروفیسر سجاد قمر نه وپوښتل نو دغه وینا وه چې د هفتې او اتوار ورځې چوټې له وجې 100% جوماتونو ته اذان او مونځ لپاره جوړ کړی شوی ترتیب نه دی رسېدلی خو وزارت غواړي چې دا دوه هفتې د خلکو آگاهۍ پورې وساتلی شي.
زموږ د انجمن تاجران سره غونډې شوي دي. د تاجرانو یوه کمیټې به هم جوړیږي او د دې نه پس به موږ لوی اجتماعګانې کوو چې پکې به عالمان راځي او د تاجرانو نمائندگان به پکې هم وي او د دې نه علاوه د ولس آگاهۍ لپاره د میډیا د لارې به پیغامونه هم شریکوو چې خلکو ته 100% پورې پیغام ورسي.
د ذکر ده د مازیګر او ماښام مونځ په اړه عالمان ترمنځ اختلافات وو خو د مذهبي امورو وزارت په وینا چې سنی او شیعه عالمانو په متفقه توګه دغه مسله هواره کړه. د اسلام آباد د یو مقامي جومات امام محمد قاسم مشال ریډیو ته وویل
موږ ته تر اوسه څه هدایت نامه نه ده ترلاسه شوي. صرف مو اورېدلی دي چې په فیصل جومات کې د مذهبي امور وزارت اعلان کړی دی. موږ تر اوسه پورې په پخواني وخت اذان ورکوو او مونځ کوو او که د حکومت لخوا څه راغلل نو کوشش به کوو چې عمل درآمد پرې وکړو.
یادې وي د اذان او مونځ لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د مذهبي امور وزارت لس رکنی کمیټې د مارچ میاشتې راهیسې په دې لړ کې مختلفې غونډې کړې وې او د ټول مسلکونو عالمانو په متفقه رایې دا فیصله یې کړې وه.
د
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو سره سلورم مې په ټوله نړۍ کې د فایر فایټینګ یا د اور نه د اور وژنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې مقصد یې نه یوازې په ټوله نړۍ کې د اور وژونکو قربانیانو ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کول دي بلکې عام ولس کې په دې لړ کې بیداری هم پیدا کول دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی اداری ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹر پیښور کې دا فائر فائټنګ یا حادثاتی اور وجلو نړیوال ورس په موقع یو دستور شو. د غونډه کې پیښور کې د فائر فائټنګ د ریسکیو 1122 سانګې مشر ناصر علی مشال لیډو ته وویل چې دوی ته د نړیوال معیار سره سم تربیت ورکړل شوی دی او په هر قسمه حادثو کې چې څه قسمه اور هم لګیدل وي دوی سره د هغې د قابو کولو یا د وجلو سامان او مله موجود ده.
مونږ سره خو خپل ګاډي کې 7000 لیټر اوبه وي دې سره بجلی اور گے پارا مونگ سرا 90 کے جی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوئی سرا گیس ہوئی بجلی اور گے پارا مونگا ڈی سی پی میں سما لو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر گا مونگ سرا ہر گاڑی کی 270 کے جی دام میٹیریل سر جمونگا ہو کار لگا اور مڑکول بھی خود دینا علاوہ لگا چل تک کم ویکٹ میں خدی کا نا جمنگ پریارٹی دائی چاہ مونگا صحیح سلامت الدا نہ رو پاسو اور دینا علاوہ مونگا دام کوشش سونا مونگا پراپرٹی سیف کول شکا مونگا سیف کو
بلخوا دا ریسکیو 1122 دا اور وجن کے سانگے بلغلی صہیب وائی چې باید د ودانو او په خصوصي توګه د غټو ودانو یا بلډینګونو جوړولو په وخت د خبر خیال وساتل شي کچره ناساپی په دغه ودانه کې اور ولګي نو څه قسمه احتیاطي ګامونه پورته کول پکار دي او د هغې لپاره د لګډر انتظامات هم وکړي چې ځاني ځانونه کم نه کم وشي
کم از کم دا چې کم څومره غټ بلډینګونه جوړې کړي د ګټو نه مخکې چې د باقاعده ایمرجنسی کې یا فایر ایمرجنسی چې فایر ولګي د لپاره باقاعده سیټ اپ پکار دي ایمرجنسی ایگزټس پکار دي هغه نه لو پی ای سیستم پکار دي چې هغه مطلب کې یوځي کې اور ولګي نو هغه باندې مونږه ټول
دستور کې پټول نړۍ کې اور وجونکو یا د فائر فائټرز قربانو ته د عقیدت پر ځای نه وړاندې کړی شوی او دوی د عام ولس نه هم غوښتنه وکړه چې د اور لګیدو په پیښو کې دی زر تر زره د وخت ضایع کېدو بغیر امدادي ادارې ریسکیو 1122 یا فایر بریګیډ ته اطلاع وکړي او دوی سره دې پوره پوره کومک کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو سره اوس باندې شمالي وزیرستان پړای او رپورت واورو. د ضرب عزب په نامه د پوځي عملیات لوجې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو مرحله وار واپسی روانه ده. د چارواکو په وینا تر دې دمه د شمالي وزیرستان د 250 زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږل شوې دي. بلخوا د سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د رجستریشن او مرستو ترلاسه کولو په برخه کې مشکلات لري. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي فرمان خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شوو خلکو مرحله واره واپسی روانه ده او په لومړۍ مرحله کې د شامیری او تحصیل سپینوام متاثرین خپلو سیمو ته لیږل کیږي. نوموړي زیاته کړه،
تقریبا 1,03,000 نه زیاد آی ڈی پیز دي موږ سره فیملیز، اوس پورې تقریبا 250 نه زیاد فیملیز تللي دي واپس. شامیری د سپینوام میرلی نه نږدې کړي دي کنه، ایف آر بنو سره جوته 12,000 روپے پر منت ملوي ملاویگی لگا دے کیش گرانٹ اور دین علاوہ واپسی باندھے 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن کیش گرانٹ ملاوے گی اور 25,000 روپے ریٹرن کیش گرانٹ ملاوے گی.
دو شمالی وزیرستان نے منتخب دقامی اسمبلی غڑی محمد نذیر مشال ریڈیو تو بےکور شو خلق واپسی با پنجم مرحلو کے سر ترسی او چکم متاثرین واپس خپل سیمو تلاڑ شین حقوی تبا دراشن سرا سرا د کورونو جوړول لپاره نقد پیسے هم ورکړی کیږي.
فی الحال چکم اعلان شوی دا چکم کیر ڈیمیجی اغله پر 4 لاکھ ری چکم کیر لژوند نقصان تر رسیدلی اغله پر 1,60,000 ری پیدی او باقی چکم کسون خپل چکم لکه تو پاسی اغله پر سپیری میسه پر مکمل رسنو ملویږي. او بل خبر دا غدو چې ادارې ولا لګیا دي پسپتالی دا باندې خپل چاره ونه دو پرودینا باندې خپل چاره ونه دو پاپابل کې هیلپ باندې تو بیلی نه باندې ورسره په بازور باندې انسلا چاره روان دي. میز او میر لري چې دا چاره زر زر وشي چې دا خلک دې میچ دې ته تکلیف نه وي.
د شمالي وزیرستان یو شمیر متاثرین وایي چې اف ډی ایم ای تر دې د ما رجستریشن نه دی کړی نو ورلا پکار ده چې د دوی رجستریشن وکړي. مشال ریډیو چې کله د فرمان خلجی په وړاندې د متاثرینو دا غوښتنه کوي خو دا نو په جواب کې نوموړي وویل
نه هم یشت پورې د نارت وزیرستان رجستریشن ستلی دو نو اوس نه هم یشت کې اوس خلک نشي د دې موږ پوینټونه جوړ هر شي پوه نو اوس بیا موږ څه کوجی اصل کې خبر دا چې انلس انټل وی سٹاپ د رجستریشن کنه بیا موږ فردر پلاننګ نشو کولای چې خو اوس ما سره 1,03,000 فیملی دا غراغو هغه نه پس موږ اوس پلاننګ کولای ګو فیوچر دا پاره.
خو چې کله مشال ریډیو د متاثرینو دا غوښتنه د محمد نذیر په وړاندې کې خدا نو د نوموړي وینا وا چې رجستریشن د متاثرینو حق دی او په هر حال کې به ورلکو.
زه دا وایم چې هغه کې کمیټې دي موته د مکمل راپور وروړي چې آیا څومره کسون د رجستریشن پته شوی دي. مثال 1,000 کسون پته شوی دي 1,000 کسون پته شوی دي 50 پته شوی دي دا موته ډیټا رکو زوی سفر مرشل تا ورکو بالکل دې پر دې دا حق دی. مې جو هغه سنټر وته کولا کی اته مې سټیم کی فاکټریم کو دې رجستر دا دې حق دی.
یاد دی وی چې حکومت 13 کال د جون میاشتې د 15 نیټې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره فوزی عملیات پیل کړی دي. د محمد نذیر په وینا چې پاکستان فوج تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې پړه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
مشال ریډیو ته سوره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د توغ سرای د کډوالو کیمپ د بندولو نه مخکې به په دغه کیمپ کې د میشتو 6,000 کډوالو نه د پښتنې لپاره سروې را روانه اونۍ کیږي چې آیا دوی نورو کیمپونو ته وتګ غواړي او که د خپلو خپلوانو کره اوسېدل غواړي. د دغه کیمپ په اړه زموږ همکار مجید بابر د UNHCR ویاندې دنیا اسلم خان سره مرکه کړې ده. هغه وایي
را روانه هفته کې یو سروې به کیږي ډور ټو ډور سروې په توخ سرای کیمپ کې او باندې کې به د خلکو رضامندی معلومه کوي چې څونه خلک واپس تک غواړي څونه نشي کولای چې لاړ شي د چا څه ضرورتونه دي او بیا به د هغه پر بنیاد باندې فیصله کیږي.
نو اوس چې په دغه کیمپ کې ستاسو د وینا تر مخه چې دا څومره کورنۍ آبادې دي نو آیا هغوی ته د خوراکي موادو ورکولو یا د نورو سهولتونو ورکولو هم دغه لړۍ پرې شوې ده که نه؟ دا جاری ده
په کیمپ کې د امداد چې کوم درې کیمپ دي تاسو ته معلومه ده او په درې سره کیمپ کې یو رنګه امداد خالي د UNHCR د خواست نه د UN نورې چې کومې ادارې دي دا د یو کلسټر په شکل باندې مختلف کلسټرز کی مدد ورکوي. په دا توخ سرای کیمپ کې سکول هم شته ماشومانو ته واکسین هم ورکول کیږي او نور چې کوم ضرورتونه دي هغه هم ورکول کیږي.
نو تاسو اوس چې دغه خلکو ته کوم د آپشن ورکړل شي یا د خوښه ورکړل شي چې تاسو خپلو سیمو ته لاړ شئ نو د دوی سیمې تاسو ته د پاکستان پوز ډی نوټیفای کړي دي چې یاره دغلته امنیت دی او تاسو خپلو سیمو ته لاړ شئ؟
بابر صاحب خلکو ته دا نه دي ویل شوي چې هغه به خامخا خپلو علاقو ته ځي. په دې کې UNHCR ته معلومه ده، اف ډی ایم ای ته معلومه ده، نور چې کوم ادارې دلته کار کوي هغو ټولو ته معلومه ده چې د قبایلي سیمو کې په زیاتره سیمو کې حالات سم نه دي او نه پوری علاقے دروسن ڈی نوٹیفائی سے بھی نہیں دی. صرف او صرف د برتنیدو پروگرام هغې علاقو ته کیږي چې کوم ډی نوټیفای شوي دي او کومې علاقې چې نه دي ډی نوټیفای شوي د هغه سیو خلکو ته به دوه آپشنه دي، یا خو جلوزی یا نیو دورانی کیمپ ته ستنېدل، یا بیا لوکل انټیګریشن کدی واړی دي په کوم چې هوسټ کمیونټیز ورته وایو یا کوم چې کوربه کمیونټیز دي هلته اوسېدن کولی شي.
د دوی خلکو که جلوزو کیمپ ته، نیو دورانی کیمپ ته، یا د هوسټ فیملی ته د دوی تګي، نو آیا د دوی رجسټریشن به بیا سر دوباره کیږي د خوراکي موادو دپاره او د نورو اسانتیاوو دپاره؟ که نه په هغه زړو کاغذاتو به د دوی دا کاروایي د دوی دا سهولتونه دوی ته ورکړل کیږي؟
په دې چې کوم خلک چې په کیمپونو کې دا وخت اوسېږي هغه د نادرا سره د وختي سره رجسټر شوي دي، کیدلی شي چې صرف یو یو ویریفیکیشن اوسي د دوباره رجسٹریشن ضرورت نشته، چې کوم پخوانی ډیټا دا هغه سره به نوی ډیټا میچ کوي خو نوی رجسٹریشن به نه کیږي. په دې چې زیاتره دا خلک چې دي د وختي سره د نادرا په سیستم کې د دوی هر ریکارډ دا وخت ته موجود استه.
د خلکو د پاره د سروې چې تاسو چرته دی تاسو خو خصه ده د به کله نه تاسو پیلوي؟
دا سروې به د بلې هفتې سره کیږي ان شاء الله.
تاسو د یونیسیار د ویاندې دنیا اسلم خان مرکه اوریدل چې زم همکار مجید بابر ورسره کړې وه. اوس د خیبر پختونخوا د حکومت د تعلیمي کمپاین په اړه یو رپورټ اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي د دې کمپاین له لارې 1,00,000 ماشومانو د پسکولونو کې د داخلولو پلان لري. بلخوا یوه اداره الف اعلان هم د تعلیم په دې کمپاین کې له حکومت سره مرستې کوي، چې تفصیلي درته شانواز ترکزی وړاندې کوي.
د دې اعلان سره حکومت د 1,00,000 ماشومانو هدف یې خو چې ګنې سکولونو ته به راوستی شي او سبق به پرې ویلی شي. د سکولونو استادان د دې اعلان وروسته کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي؟ سید عبدالی شاه د سریخ شوقدر د سرکاري پرایمری سکول مشر استاد دی او هغه وای
خیر سره پیر خالی او لس ماشومان برابر کې داخله وکړه. بالکل مفت پیدا کتابونه ورکول کېږي او د امین علاوه نور ماشومان سره چې شو دي خو هغه لا داخلي قادم مې خو موږ هغه ته کتابونه ورکړي. سرکار ټول وخت زوږ دي ان شاء الله کېږي مفت کتابونه داخلي د نرم نه بولږي.
د الف اعلان نومي یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخه مشورې ورکوي. د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبي مشر عمر اورغزی سره مې هم خبرې وکړې.
کوم سرکاري سکولونه هغه چې 8,00,000 ماشومانو ټارګټ وو، بګری چې کوم د 3,00,000 پاتې شو، 3,00,000 د کې دي ځنا پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس کوم دي، نو ټوټل دا بیا 1,00,000 ماشومان جوړیږي. چونکه دی ګورنمنت یو افیشل د خپلې وینا دا چې راوته پورې 50% جوړیږي، ته به د ګورنمنت کوم ټارګټ وو 8,00,000 ماشومان دا داخل شوي دي.
او د صوبې د حکومت د اعلان وروسته د ماشومان داخلي روان دي، خو د عمر اورغزی په وینا ممکن نه ده چې دغه هدف پوره شي، ځکه چې ډېر سکولونه وران دي او په ډېرو سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه، سوری او د ناستې ځایونه یا سامانونه هم ډېر کم دي. نو حکومتي چارواکي په دې لړ کې څه وایي؟ د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې د تعلیمي سټینډنګ کمیټې چیرمین عارف احمدزی سره مې هم خبرې وکړې.
زمونږ چې کوم سرکاري سکولونه دي هغه چې مونږ استادان پکې کم پوره شو، میسنګ فیسیلیټیز پکې پوره شو، اوبه واښو غواړو شي پوره شو.
دا عارف احمد زینه مده هم وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دی، خو که بیا هم د فاټا سره مشکل داسې وي چې ګنې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت یې هوارولی شي، ورسره به مرسته کوي او یا نه؟
زمونږ د طرف نه که څه ممکن وو نو موږ به پکې بالکل کوو انشاءالله.
او ده وویل چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لاړ شي مشکل هم دی، خو هغوی ورته بیا هم ملا تړلې ده او کوشش به کوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نه شي. ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن. مشال ریڈیو تاثر اس تخ پرونی پاخر کی زلبیا دمنا ورشانہ لنڈ خبرونا اورو.
Thank you.
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د درغلیو په تور د پنجاب په دوه حلقو ان ای 125 او پی پی 155 باندې ترسره شوی د 2014 کال عام انتخابات ناقانونه ګرځولي. د انتخاباتو کمیشن ته یې امر کړی چې په دغه حلقو د بیا انتخاباتو کې. د یادونې وړ ده چې په حلقه ان ای 125 باندې کامیاب شوی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی خواجه صادق رفیق تر دې دمه د ریلوې وزیر و. په دې حلقه کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار حامد خان د درغلیو تور لګولی و. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د ممکنه ډزبندۍ په اړه خبرې اترې کړې. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې د ملاقات پر مهال له افغان چارواکو سره د راتلونکي میاشت په لیدلو بیا سلا شوې ده. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې یې ګډون هم کړی و ویلي د محمد عباس تانگزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز وفد له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشی ویلي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف ورکولو لپاره یې حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پروګرام وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي د کابل د دارالامان په سیمه کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلي او 15 جوبل کړي. د کابل امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د لوی سارنوالۍ د کارکونکو د ګاډي مخې ته ځان الوزولی. وسلوالو طالبانو د دې پیخي ذمواري منلې. د هندوستان په شمال مشرقي برخه کې په یو پوځي کاروایي د پوځي کانوای د بیلتون پالو وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه اته اسکار وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. هندي چارواکي وایي دغه کانوای باندې د برما د سرحد سره نږدې ناګالینډ نومې لرې پرته سیمه کې برید شوی و چې پکې څلور پوځیان لا درک شوي هم دي. او د یوکرین په ختیځه لوهانسک سیمه کې د ماین چاودنې دوه یوکرایني پوځیان وجلي او درې نور یې جوبل کړي دي. د یوکرین په ختیځو برخو کې د تیر کال راهیسې روس پلو بیلتون غوښتونکي د حکومت سره په جنګ اخته دي چې پکې تر دې دمه د شپږو زرو نه زیات خلک وجل شوي دي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زانی ساجمل منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.